یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشهي وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانه یو ساعته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د خبرونه لومړی نیمایي برخه چې خبری مسایل او موضوعات ته ځانګړې شوې، تر ډیره پکې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکو. دا شان له دې هم خبرې کې چې د هلمند ولسي حرکت غواړي په نږدې راتلونکي کې د سولې اړوند یو ستره غونډه جوړه کړي. د خبرونه دوهم نیمایي نوربسته 19 پروګرام ته زنګر شوی. خو له دې هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. په پروان کې لنن سهاره د څو ښوونځیو پلسګونو زده کوونکي مسموم شوي. پاکستان وایي له نړیوالو سره د ترورستانو د تمویل د مخنیوي ژمنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې دغه کمپلیکس به زر بسترونه ولري چې پر 200 جری پمځک به جوړیږي چې د ننګرهار د نوي روغتون ودانی به هم پکې شاملوي. ولسمشر غنی نن ننګرهار ته د سفر پر مهال دغه ولایت له مشرانو، دینی عالمانو او نورو استادو سره هم ګوري. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي وسلولو کسانو تیر شپه د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ د ملکیار لیسې د دریو ملازمانو سرونه غوڅ کړي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
نامعلومو وسلوالو زموږ له دې ملازمینو نه سرونه غوڅ کړي دي او په شهادت یې رسولي. د ښوونځي ادارې تعلیمي توکو او کتابونو ته اور ورته سوی. زموږ د پوهنې ریاست چارواکي او د خوږیاڼي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت په دې باندې له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای کار کوي.
د پوهنې وزارت وایي د دې پېښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. په بل خبر کې ویل شوي چې په پروان ولایت کې لنن سهاره د څو ښوونځیو پلسګونو زده کوونکي د سین اوبو د تشلو له کبله مسموم شوي دي. دغه وزارت ویلي چې تر اوسه تر 300 زیات زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سین اوبه به په کومو موادو میکروبي شوي وي. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نور هم تمدید کړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل چې د مرکزي حکومت کابینې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته موقتا د 3 میاشتو اوسېدو اجازه ورکړي. د پاکستان د عبوري صدر اعظم دفتر وایي چې د دې مسلې یعنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وتلو په اړه به بله پریکړه د پاکستان نوی حکومت چې د روان جولای د 25مې نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي وکړي. تیر کال د پاکستان حکومت پریکړه کړې و چې ټول افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنې شي، خو له هغه وخت تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لږ تر لږه 3 واره په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړې ده. پاکستان وایي په لوړه سطحه یې له نړیوالو سره ژمنه کړې چې د ترورستانو د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د پاکستان د مالیې یا خزانې وزیر شمشاد اختر پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي او څارنې ادارې یا FATF ته وویل هیواد یې غواړي د ترورستانو د تمویل د مخنیوي لپاره د ټول حکومت په سویا اقدامات وکړي. د پیسو منځرو د مخنیوي څارونکو ادارې د تیرې چهارشمبه پر ورځ ویلي و چې پاکستان یې د ترورستانو د تمویل په خړ لست کې شامل کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحدانو په پاریس کې د آزاد ایران غونډې ته وویل چې د ایران د رژیم زوال رانږدې سوی او د دغه هیواد پر ضد به بندیزونه پر لپسې زیاتیږي. امریکایي حقوقي سلاکار ریډي ګولیانی پرون د مجاهدین خلق په شمول د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا ترتیب سوي غونډې ته ویل چې اوس پر اشتیا د ایران د رژیم پای ته رسیدا ویني. د ایران کې د اقتصادي تنګسي په وړاندې د وروستیو اعتراضونو یادونه هم وکړه. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه ووت او پر دغه هیواد بندیزونه ولګول، په ایران کې اقتصادي فشار نور هم زیات شوی دی. په پاریس کې د ایرانیانو غونډې ته د امریکا د استازو جرګې پخوانی جمهوری پال رئیس نیوت ګیګریچ چې د ولسمشر ټرمپ ملاتړی دی وویل په سیمه کې د خوندیتوب یوازنۍ لار دا ده چې دیکتاتوري پر ولسواکي بدله سي او دا باید د دوی هدف وي. یونسکو د ایران اته لرغونی ځایونه د نړیوال میراث په لیست کې زیات کړل. د دغو اته لرغونو سیمو سره د یونسکو د نړیوال میراث په فهرست کې د ایران د کلتوري ساحو شمیر 32 ته ورسید. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو د ایران د فارس د سیمې د ساسانی دورې لرغونی آثار او څو نور ځایونه په خپل وروستۍ غونډه کې چې په بحرین کې لرله د نړیوال میراث په لیست کې شامل کړل. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوه مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 6:30 بجو د هسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. پرون دغه مسابقه په لړ کې دوه په زړه پورې سیالي وسوي چې اوله د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ وه. مسابقه درې د څلورو په مقابل کې د فرانسې په ګټه پای ته ورسېده او ارجنټاین له دغه مسابقه ووت. بله مسابقه د یوروګوای او پرتګال ترمنځ وسوه چې یوروګوای یو په وړاندې دغه مسابقه وګټله او پرتګال له دغه جام څخه ووت. فرانسې او یوروګوای د کوارټر فاینل پړاو ته لاره پیدا کړه. نن هم که هر هیواد مسابقه بایلي د دغه جام په نورو مسابقو کې برخه نه سي اخیستلی. د دغه جام پایلوبه یا فاینل مسابقه دوی اونۍ وروسته د جولای پر 15 کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته اتلل دی. اولته یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانستې دي. په تیره به له ننګرهار د خپل خبریال څخه وروسته حال له تاسو سره شریک کړو. په تیره مو د ننګرهار ولایت له یوې استازې سره مرکه هم کړې ده. د شان له دې هم خبرې کې چې د هلمند د سولې ولسي حرکت د یوې لویې غونډې د جوړولو تابع کړی ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د تروریستي ډلو د تمویل د چینلونو د بندولو په برخه کې به لازم اقدامات وکړي. نور بس ته اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اساس مورګ لازدی رادیو نه اوري. اوس هم د خبرونې د سر موضوع تر ازو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت د مسولانو په حضور کې د ختیځ زون زربستریز روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. دغه کمپلیکس به چې 200 جریبه ځمکه رنګاړي، 200 بستریز نسایي ولادي روغتون، د مالونو لپاره 150 بستریز روغتون، د تبرکلوز سلويخ بستریز روغتون او 600 بستر او د درملو د ډیپوګانو لرونکي ننګرهار ولایت د نوی روختون ودانې پکې دغه مسایل شامل دي. دا شن ننګرهار کې هم دا شیبه غونډه روانه ده. ولته د ننګرهار والی هم سرګندونه خبرې ترې کړې، نور مشانو هم خبرې کړې دي. په دې اړه به نور حال ننګرهار له شمامود شینواری څخه واخلو. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ په غونډه کې تر دې مهاله پورې چا خبرې کړې؟ آیا ولسمشر هم تر دې مهاله غږېدلی او کنه؟
مننه ریسا صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر ننګرهار ته دراتک سره سم د سلبیس روغتون د بنسټ ډبرې د کېښودلو تر څنګ نو ته د ولایت په قصر کې ډېره لویه غونډه رابلل شوې ده چې په زرګونو ګډونوال ورسره غلي دي. د ننګرهار مدني فعالان، ځوانان، سپینګیري، حکومتي چارواکي غونډې په پیل کې د ننګرهار والی خپلې څرګندونې وکړلې چې په د ننګرهار په اوسني وضعیت باندې غره نه واچوله. د ننګرهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې ویل چې ننګرهار یو د هیواد هغه ولایتونو څخه دی چې امنیتي ګواښ ورته تر نورو زیات موجود دی. او لاملونه یې هم په ګوته کړه چې یو خو په دې ولایت کې ځینې یو شمېر وسلوالي ډلو فعالیت دی چې په هغه کې د طالب وسلوالو، د داعش وسلوالو او د دې ټول نه خطرناک بیا په ننګرهار کې د مافیا حاکمیت وباله چې دغه لویه اندېښنه ده چې د ولسمشر ته په خپلو خبرو کې شریکه کړله. غونډه روانه ده. نو د غونډې په پای کې به ولسمشر هم څرګندونې لري. وګورو چې کله هغوی څرګندونې وکړلې نور معلومات به تاسو سره شریک کړو.
بل شینوار صاحب، د ولسمشر د سفر په اړه له 1300 ورځو راهیسې ویل کېده چې ولسمشر ننګرهار ته راځي. د عامو خلکو نظر څه دی چې د ولسمشر دغه سفر به ننګرهار سره څه مرسته وکړي او هلته به په روان وضعیت باندې دغه سفر څه اغېز ولري؟ د خلکو او د کارپوهانو نظر هلته څه دی په دې تړاو؟
لدی وړاندې هم د ولسمشر د راتګ اوازه څو واري خبره شوې و. بیا دغه د ولسمشر سفر وځندیده چې یو لامل هم همدغه و چې د ننګرهار ولسونو د مرکزی حکومت نه ګیلمن او دا د ولسمشر په داسې حال کې راغلی دی چې زه د راتګ نه وړاندې په ننګرهار کې یو شمېر هغه ادارې هغه ډېرې مهمې ادارې دي په هغوی کې تغیرات راوستل او دغه تغیرات نه خلک خوشحاله دي چې هغه د ګمرک د مارې سیاست دی د مستثیت دی ښاروالۍ ده دغه ادارې دي چې په نوي تغیرات سره د خلکو مدني فعالان خپله هم وایي چې د فساد کچه تر یو حد راټیټه کړې ده. ولی یو غټ مغټ مشکل چې په ننګرهار کې دی لکه څنګه چې نن د ننګرهار والی هم خپل ځوابونه وکړل او په دې باندې ښاري وکړه چې په ننګرهار کې د مافیا شتون عام دولتي ادارو ته په هره برخه کې په امنیتي او په ملکی برخو کې ادارې چې دي د ننګونو سره مخ دي. نو دوی تمه توقع هم همدغه ده چې ولسمشر په دغه راتګ سره د ننګرهار هغه مشکلات چې هغه زیږندې خپله د مافیایي کړیو نه جوړه شوې ده په دې اړه دي او غوټ غبرګون ښکاره کړي.
یعنی یو څه خوشبینی موجوده ده چې دغه سفر به د ننګرهار په امنیتي وضعیت تر څنګ د مافیا یادونه کیږي د هغوی د لاسونو د لنډولو په برخه کې اغیزمن ثابت شي. یو څه خوشبینی موجوده ده.
بالکل د خلکو تمه او توقع همدغه شی ده. وبلیدل شي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې د ولس ته څه پیغام راوړی دا به هم ثابت شي چې په دغه برخه کې د هغوی او د مرکزي ادارې تصمیم څه دی.
ډیره زیاته مننه کوم شنواره صاحب. بیا به هم انشاءالله په راتلونکو خبري سرویسونو کې نور حل تاسو واخلو. زموږ همکار شاه محمود شنواره و چې له ننګرهار موږ ته د ولسمشر د سفر په اړه حال راکړه او ویل چې ولسمشر هلته د مسؤلانو په حضور کې د ختیځ زربستریز روغتون د کمپلیکس د بنسټ ډبره ایښې ده او لا تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې او د ننګرهار والی خپلې خبرې کړې دي او لا هم غونډه په ننګرهار کې روانه ده چې وروسته به نور هم له تاسو سره هڅه وکړو چې شریک کړو. زما همکار اجمل تورمان ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له لیکوال او ژورنالیست محمود کوچی سره مرکه کړې او په سر کې ترېنه پوښتلې چې ننګرهاریان اصلي ستونزه څه ده او کوم مسایل باید له ولسمشر سره شریک کړي. په دې اړه به دا مرکه وکړو.
دا د ولسمشر غنی خی لومړی سفر نه چې ننګرهار ته ځي د دین مخکې هم څو پلاته لیدې خلکو سره لیدې کاتې شوې دي مدني ټولنې فعالانو سره د مخاورو سره د سپینګیرو سره. خو دغه سفرونه چې ډېر خلک د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه بولي ډېر زیات ګټور نه بریښي. په ننګرهار کې هم دا اوس امنیتي وضعیت ډېر زیات ترنګلې دی او تر هر څه د مخه ننګرهاریان امنیت ته اړتیا لري د زورواکو د زورو بوکولو ته اړتیا لري. زه ګومان کوم چې نه یوازې چې اوسنی والی ښاغلی آیت الله حیات چلته تللی دی دغه زورواکي به له منځه یوسي بلکې د ولسمشر زور هم په ډېرو زورواکانو باندې بر نه دی. تاسو ته معلومه شته هماغه زورواکي چې د ننګرهار دي وار وار ولسمشر ته اختارونه ورکړي او حتی د ولسمشر سره د قانون سره ډغرې وهلې دي. نو کله چې هغوی دلته په کابل کې د مهار شوي نو په ننګرهار کې به څنګه مهار شي؟ ننګرهاریان لپاره د هر څه نه لومړیتوب امنیت لري.
بله کوچه صاحب تاسو په نظر باندې امنیت څنګه راتللی شي څه باید وشي تاسو په نظر؟
امنیت هغه وخت په ننګرهار کې ممکن شونې دی چې د زورواکانو زور وبشي. کله چې د زورواکانو زور وبني شي هیڅ کله به امنیت را نه شي. دا خو یو قولي اردو هلته دی چې لس قولي اردو نور هم هلته جوړ شي تر هغې پورې چې زورواکان د منځه لاړ نه شي د زورواکانو زور او ځواک ختم نه شي په ننګرهار کې امن ناشونی دی. همدغه زورواکان نیم ننګرهار باندې خېټه اچولې ده. همدغه زورواکان چې په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي اما تر اوسه پورې افغان حکومت یا د ملي وحدت حکومت د دغه زورواکانو په مقابل کې خاموش پاتې دی. ننګرهاریان د دوی نه همدا غواړي بل هېڅ تمه نه لري. ننګرهاریان صحیح ده نن به ولسمشر لاړ شي زربستریز روغتون به جوړ کړي خو ننګرهاریان د هر څه نه اول امنیت ته اړتیا لري او امنیت ته ضرورت لري.
فکر کوي د ننګرهار امنیت د کابل لپاره څومره مهم دی ښاغلی کوچه؟
نه یوازې د کابل لپاره د ننګرهار امنیت د ټول افغانستان لپاره ډېر زیات اړین او بااهمیته دی. دا ځکه چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی د پاکستان سره چې همیشه دغه ترهګری ډلې د اغیز نه لارښوونه ورته کېږي او اغیز نه رالیږل کېږي. دغه ټول د ننګرهار په لاره راځي. ننګرهار د پاکستان سره ډېره اوږده پوله لري. ننګرهار که چېرته امن وي په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې به پریمانه پریمانی او ارزانی شي، او که چېرته دا کار نه کېږي زه فکر نه کوم چې بیا په کابل کې څه شي په مزار او بدخشان کې به هم ثبات داسې زیات د ډاډ وړ نه وي. ننګرهار د افغانستان ختیځه دروازه ده، او هغه دروازه ده چې ټول صادراتي او وارداتي اموال د همدغې دروازې نه راځي، او ننګرهار د افغانستان د تجارت اغاسي دروازه او مهمه لاره هم ده.
مرکه مو واورېده د لیکوال او ژورنالیست محمود کوچی سره چې په دې اړه غږېدو چې ولسمشر ننګرهار ته تللی دی او ننګرهار ولسونه باید کومې غوښتنې ورسره مطرح کړي. تر ډېره د ښاغلي کوچی خبره دا وه چې ننګرهار خلک امنیت ته تر ډېره پورې اړتیا لري. اوس هم د سولې اړوند په یو موضوع ریپورت لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی او تازه خبرې دا کړې چې دوی به په نږدې څو ورځو کې یو لویه غونډه جوړ کړي. دغه نور حال به محمد حدیث پردیس نه واورو.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاوخوا څلور ورځو راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي دي. او اوس چې زه دلته راغلیم نو ټکنده غرمه ده او په دلمر وړانګې هم تیزې دي، خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یوه غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناسم خیبر صاحب اوس چکنده غرمه هم ده او د لمر وړانګې هم تیزې دي. ډیره سخته نه ده چې د دغه سره لمر لاندې ناست یاستئ له دې پرته چې ځان ته کوم سوری هم جوړ کړئ؟
تقسیم اوقات مو ورته جوړ کړی، سهار له 2 بجو تر 12 بجو لمر ته کینو او لغه نه وروسته بیا لمانځه او داس لږ خوب لپاره 3 ساعته تر 3 بجو پورې بیا ځواغه کارونه کوو، لغه نه وروسته بیرته راځو لمر ته کینو. عمده دلیل هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځېدلو، زموږ کلیوالو سره له دې چې شدید کار به یې کاوه او تر دې به شدید لمر ته ولاړو، له باوجود د هغه به یې هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسي. موږ وایو چې موږ د هغوی تصویر حد اقل وړاندې کړای سو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی.
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی د حرکت ملاتړ لپاره ځوانان، مدني فعالان، سیاسیون، اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته راغلی و او همدردي ورسره ښکاره کړي. نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دلته راغلي دي چې لډلې به له ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختي جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده. دا ټول غوښتنه وه، البته په دې برخه کې پخوا هم غږونه پورته شوي دي، پخوا هم هلې ځلې شوي دي، خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قربانۍ چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي، د ټول ولس کې یوه انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت لیو بل غړي د هلمند ولسی حرکت لیو بل داسې غړي سره ناستم چې د د پخې کې یو انزور دی او په دغه انزور کې درې کسه چې درې واړو ته د شهید کلمه لیکل شوې ده له د سره دی. دا چې دغه کسان څوک دي او په څه شکل باندې وژل شوي دي نور بل دوی څه خبرو.
زمانن شمس الله زما د درې ورنه شیدان سي وسه او د دوه په دولت کې یو په دغه کې دي. موږ غوښنن ټول یو غوښنن یو طالب اسکر ورنه دي سه.
د هلمند ولسی حرکت غړي وایي چې دوی بعد راتلونکو 5 شنبه تر ورځې همدلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراض دوام ورکوي او د 5 شنبه په ورځ دوی په خبره چې ستره غونډه رابللې او د دغه غونډې تر سره کېدو وروسته به دوی بیا تصمیم نیسي چې په څه شکل خپل اعتراض دوام ورکوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم له یوسف خان زدرنه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د هیواد په جنوبي زون کې د ولایتي څار ای آر ټی ایم آر ایس سیستم فعال وي. د یاد وزارت وایي انصر بهمن نن ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال محمد اسماعیل رحیمی په دې وروستیو کې د هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو د اقتصاد رئیسانو ته دا سیستم معرفي کړی دی. دوی وایي دغه سیستم له لارې به له پرمختیایي پروژو او هر ډول پرمختګ څخه آنلاین څارنه کیږي او ټول معلومات په سیستم کې ثبتیږي. د ښاغلي بهمن په خبره د دغه آنلاین سیستم له لارې له دولتي بنسټونو پروژو ملاتړ او پلی کوونکو او له هغوی چې پالیسی جوړوي او د پروژو په څارنیز سیستم کې کار کوي څارنه اسانه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست په مرکز لښکرګاه کې 300 بیوزله ښځو ته د سبزیو د کرلو تخمونه وویشل. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مدیر سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخمونو له ویش سربیره بیوزله کورنیو ته کرنیز وسایل هم ورکړل شوي دي. دوی وایي د دغه تخم کارل به د میرمنو او کورنیو د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. رفیع الله قلم وایي په پلان کې ده چې په راتلونکي کې دا بهیر له مرکز نه ولسوالیو ته هم وغځول شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بجې 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یوه بجې 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بجې 2600 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1250 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 350 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د دې سره د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 3.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 45 پوله، زرینه نیتومانه 9 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1504 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو خپل همکار احمد تکل ته چې هغه دا موضوع تعقیب کړي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د تروریستي ډلو د تمویل د چینلونو د بندولو په برخه کې به لازم اقدامات کوي. پاکستاني چارواکي دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د تروریستي ډلو په تمویل د ساري ونړیوالې ډلې د جون په 9 پاکستان په هغه فهرست کې ورجات کړ چې باید سار پرې وشي. تکل صاحب، د پاکستان حکومت څه وایي چې د تروریستانو د مالي سرچینو د وچولو په برخه کې به کوم اقدامات وکړي؟
مننه وسال صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، که څه هم د پاکستان حکومت تیره اونۍ هغه مهال چې د مالی اقداماتو د ځانګړې ډلې اف ای ټی اف راپور خپرېده، جدي غبرګون وښود او متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د دې موسسې په پرېکړو کې د خپل نفوذ په کارولو تورن کړل، خو پرون یې کلکه ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به ګډ کار کوي او داسې پلانونه، قوانین او مقررات به جوړوي چې په عملي کېدو سره به یې د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا چې د پیسو په مینځلو باندې په نړیواله مصطلحاتو کې معروفه ده، د دې او د تروریستي ډلو د تمویل شبکې به ځپي. پاکستاني چارواکو تایید کړي چې اف ای ټی اف دوی ته د خپلې هغې غونډې په ترڅ کې خبرداری ورکړی و چې د جون په 28 نیټه په پاریس کې جوړه شوې وه او یوه اونۍ دوام وکړ. د ډلې په فبروري میاشت کې هم ورته خبرداری ورکړی و چې پاکستان باید په خپل قلمرو کې د فعالو تروریستي ډلو مالي سرچینې وچې کړي. وصال صاحب، د پاکستان د مالی وزیر شمشاد اختر پرون د مالي اقداماتو د ځانګړې ډلې د مؤسسې چارواکو ته وویل چې هیواد یې په پام کې لري چې د ټول حکومت په کچه به داسې اقدامات کوي چې د تروریستانو د تمویل د شبکو پر ضد تدابیر خپل کړي او همداراز په دې برخه کې اقدامات پیاوړي کړي.
تکل صاحب، که پاکستان دا اقدامات لکه څرنګه چې ژمنه کړې ده ونه کړي، نو عواقب به څه وي؟
اف ای ټی اف چې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې مؤسسې غړي دي، پکې له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي چې هغه هیوادونو ته چې د دوی په خړ لیست کې شامل دي د پورونو لړ ورکولو ډاډه وکړي. اف اے ٹی ایف د جون په 9 نیټه ویلي و چې پاکستان به یو ځل بیا د هغو هیوادونو په خړ لیست یا فهرست کې شامل کړي چې باید د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو په خاطر تر څار لاندې وي. د ډلې ویلي و دا کار د دې لپاره کوي چې پر اسلام آباد فشار زیات شي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې اسلام آباد په تورن دی، یعنی په اسلام آباد تور دی چې د دې ډلو ملاتړ کوي. په خړ فهرست کې د راتلو نتیجه دا کېدای شي وصال صاحب چې که دا هیواد لازم اقدامات ونه کړي نو په بل پړاو کې به په تور فهرست کې راشي او په هغه صورت کې به نور بندیزونه هم پرې ولګول شي. وصال صاحب یوه وروستۍ خبره دا چې د مالي اقداماتو ځانګړې ډلې له دې لیست څخه د وتو لپاره پاکستان ته د لازمو اجراتو یو پلان او د تدابیرو فهرست هم سپارلی دی. د پاکستان د مالي وزیر ښاغلي اختر وویل حکومت یې د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د څارنې یو میکانیزم هم جوړ کړی څو دا پلان عملي کړي.
ډېره زیاته مننه کوم تکل صاحب کور مودان زما همکار رحمت تکلو چې تاسو ته معلومات وړاندې کړل، ویلې چې پاکستان ژمنه کړې د تورستي ډلو د تمویل د چینلونو د بندولو په برخه کې به لازم اقدامات وکړي. اوس هم خوست زو په خوست کې د شنبې په ورځ په لومړي ځل د یو شمېر فرهنګیانو مدني بنسټونو لخوا د مغلګي د پیښې 9 اتلین ونمانځل شو. د 1999 کال د جون په 12 په دې ځای کې د خوست د بیلابیلو قومونو اربکی په قبلي سیمو کې د ولسی حرکتونو د ملاتړ په مخه راټول شوی ول چې پاکستانی الوتکو پرې بمونه وغورځول او په دې بمبارۍ کې 2 تنه خوستوال ووژل شول او لږونه نور ټپیان شول. نور حال به له نجیب الله الوخیل نه واورو.
که څه هم له پخوا د مغولګي پر سیمه د هوایي بمبارۍ په اړه ولسی حکایتونه موجود ول، خو په لومړي ځل یو کال وړاندې د خوست یو شمېر فرهنګیانو او لیکوالو د دې پیښې په باب د معلوماتو راغونډول پیل کړل او د ځینو هغو مشرانو حکایتونه یې راټول کړل چې دا پیښه یې لیدلې وه یا یې په دې پیښه کې خپل خپلوان د لاسه ورکړي ول. د خوست یو تن لیکوال عزیز الله زلان د مغولګي پر پیښې کتاب ولیکه او په تعقیبي فرهنګیانو د پیښې د 9 تلین تابعه وکړه. د دې تلین لمانځنې ته د خوست د فرهنګیانو روڼاندو او لیکوالو سربیره له پلازمېنې کابل څخه هم یو شمېر څېړونکي او لیکوالان راغلي ول. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د دې لمانځنې د ارزښت په باب آزادۍ راډیو ته وویل
د مغولګي حماسه کې د لوی افغانستان مبارزه نغښتې وه. په دې حماسه کې د لوی افغانستان انګیزه نغښتې وه. هغه ملتونه ولسونه چې خپل تاریخ نه لولي په هغوی باندې بیا بیا ځلې ناوړه کرغېړنې او بدمرغه تاریخ تکرارېږي. د دغو تکرارونو څخه د مخنیوي لپاره د مغولګي د هیرې حماسې کتاب لوستل، د دې غونډې ترسره کول، په خوست کې د دې ځوانانو مېړنو سره ګډ کار کول نه یوازې د موږ مسؤلیت او فریضه ده، بلکې دا د موږ یو ملي ارزښت ده.
یو بل تن میلمه لیکوال نظر محمد مطمئن وایي چې
د افغانستان هر غر، هر دشته او هر سیمه له تاریخونو ډکه ده او زه خوشاله یم چې د مغولګي د سیمې تاریخ یو افغان د لومړي ځل دفاره ولیکي. همدغه سې زموږ ګمنامه شهیدان هر چیرته پراته دي. امید دی چې زموږ ځوانان او هغه خلک چې لیکوالان دي دې ته لا زیاته توجه وکړي.
مغولګي د تاریخ هیره حماسه د کتاب لیکوال عزیز الله زلان د خوست له فرهنګیانو مننه وکړه چې د ده هڅې یې وستایلي. وویل
څومره چې ضرور وای لازمه وای هغې نه څو شنده دې لوړ زما احترام وکړه. له دوی نه مې هیله دا ده چې په خوست کې ډېر پټ رازونه پراته دي، تاریخي رازونه پراته دي او دوی دې هم پسې وګرځي. دا رازونه دې راوسپاري، دا د خوست خلکو ژوندی تاریخ ده. او زما ژمنه دا ده چې زه انشاءالله که ژوندی وم دا ځل د استقلال د شهیدانو په نام باندې به یو کتاب لیکم او د دوی نمونه به راټولوم او تاسو ته به سپارم.
د غونډې په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک تصویب شو چې په دې پریکړه لیک کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن مزې غځول د یو واحد قوم د بیلولو هڅه بلل شوې ده او تر څنګ یې وړاندې شوی و چې په خوست کې د مغولګي د قربانیانو په نوم یو منار جوړ شي.
د خوست په ښار کې د مغولګي د شهیدانو په نوم یو منار جوړ شي. د غونډې ګډونوال په ګران افغانستان کې د پاتمنې او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې د خپل مسؤلیت په درک کولو سره د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي.
یاد دیوی د خوز پا بیلابی سیمو که تر اوسه اوشمر حق کسان شده چه در مغولگی پا پیخه که موجود ول هاگوی وای چه در پیخه پا ورز دین کسان در غرون پا مرچلو که ناس ول اوزین نور بیا پا حواره که اتنه چه ولی و در پاکستان جنگی الواتو که پا اتن کون که پا مونه واچه ول خوب پا مرچلو که ناس خلق خواندی پاتش ول لحق وقت دا سندره پاتشوی چه پا مغولگی وینی دندونه نه مرغان سخی نه ازمک و چه بینه
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه چې تر دې مهاله سره ملوي ازادي رادیو په 12.15 اف ام باندې تاسو کولی شئ چې واوري او دغه مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم پیدا کړئ او ویل ولئ. اوس هم سلیم محمد صالح ته وکی ګو چې درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ختیځ زون دروختي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. جمهوریت ریاست وایي چې دغه کمپلیکس به زر بسترونه ولري چې پر 200 جریب مځکه به جوړیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي وسلوالو کسانو تیر شپه د ننګرهار د خوجانی ولسوالۍ د ملکیار لیسې د دریو ملازمانو سرونه غوڅ کړي دي. د دغه وزارت د نشرات رئیس وویل چې په دې اړه دوی تحقیقات پیل کړي دي. په بل خبر کې ویل شوي چې په پروان کې له نن سهاره د څو ښوونځیو پلسګونو زده کوونکي کی د سیند اوبو د شلو له کبله مسموم سیوی. تر اوسه تر 300 زیات زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لیږدول سیوی دي. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نوره اوږده کړې ده. پاکستان وایي په لوړ سطحې لنډیوالو سره ژمنه کړې چې د تروریستانو د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د بدسلټ کې د چې د پیسو مینځلو د مخنیوي څارونکو ادارې د تیرې چهارشمې پورې ازول چې پاکستان یې د تروریستانو د تمویل په خړلیست کې شامل کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحدانو په پاریس کې د آزاد ایران غونډې ته وویل چې د ایران د رژیم زوال رانږدې سوی او د دغه هیواد پر ضد به بندیزونه پر لپسې زیاتیږي. یونسکو د ایران اته لرغونی ځایونه د نړیوال میراث په لیست کې زیات کړل. د دې سره د یونسکو د نړیوال میراث په فهرست کې د ایران د کلتوري ساحو شمیر 24 ته ورسید. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د کرویشیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. که هر هیواد دغه مسابقه بایلي د دغه جام په نورو مسابقو کې برخه نسی اخیستلی.
له دې سره د سات خبری برخه په همدې ځای پای مومي. په پاتې شېبو کې درته از ما همکار حدیث پردیس نور بس ته اونیس پروګرام وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس ته شکست سکوت اونیس خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې ملمنه حمله روز مونږ د نن ورځې د خبرونه ملمه مدني فعال شمه امرخیل چې بلنه یې منلې او سټوډیو ته راغلې او نن په دې مسلې بحث کوو چې عمده دلایل څه دي چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې هغومره چې انتظار کیږي فعال نه دي یا کوم خندونه شته دي چې افغان میرمنې نشي کولای خپل حقونه ترلاسه کړي. په همدې مسله غږی وو. تاسو خدمتونه اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0923255509 40 15 30 او دونه پچیریان کې 0993900006 شمیره فعال وي. امر خیل صاحب خبرونه خراغلی
ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ. په پیل کې تاسو ته او تاسو ټولو قدم اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو خورز پیل کړی اوسئ.
مننه امر خیل صاحب. د خبرونه لکه څنګه چې په پیل کې مو یو څه تشریح کړه پښتنه مې دا کوله ستاسو نظر کوم عمده عوامل دي چې افغان میرمنې پر وړاندې خنډ ګوندونه جوړ کړي تر څو دوی هغه حق او حقوق چې ورکړل شوی هم د اسلام په دین کې او هم د افغانستان په اساسي قانون کې هغه ترلاسه نکړي.
بله حدیث په پیل کې به تر شو چې عمده لامل نه کېږي شي یو کلتوري محدودیتونه شول یو ناسم دودونه شول چې دا ممکن چې د ښځو پر وړاندې یا د دوی د حقونو یا د دوی د غږونو پر وړاندې یو لوی خنډ جوړ شوی وي. دا چې امیرمنې نشي کولای خپل آواز پورته کړي یا خپل حق ترلاسه کړي یا د خپل حق د غوښتلو لپاره خپل آواز پورته کړي یا دوی راپورته شي، ځکه چې دوی فکر کوي چې کچېرې مونږ راپورته شو خپل حق غواړو په خپل کورونو کې نو په کورنۍ کې به مونږ تر نه کړي، او کچېرې مونږ د دې کورنۍ نه یوازې پرته د کورنۍ نه کم دولتي ادارې ته مراجعه وکړو نو کېدای شي چې هلته د کورنۍ ځینو رازونه چې دي هغه افشا شي. نو د دې لپاره چې هغه افشا نشي او دوی د تربورانو یا هم د خپلوانو چې تل مونږ هم دا ویلي دي د هغوی د خندا وړ نشي، نو د همدې لپاره دوی چې په خوله پاتې کېږي. نو همدغه دی چې لوی لامل یا هم لوی خنډ دی چې دوی نشي کولای خپل حق ترلاسه کړي یا د خپل حق د غوښتلو لپاره دوی راپورته شي.
او فکر کوي چې دغه وضعیت دوام د دې لامل شوی چې بالاخره که چیرته په یوې ادارې کې له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي یا په مختلف کورنیو کې دغه تاوتریخوالی کچه په همدغه شکل باندې چې موجوده ده دوام وکړي او د کمیدو په رابطه باندې هغه څه چې لازمه ده اقدامات ونشي.
ګوره حدیث صاحب، کله چې په یوې ادارې کې یو میرمن کار کوي نو دا خو یو خدای چې هلته تر ډېره پورې کومو ګورو چې د نارینه او ښځینه سره یعنی کم چلند چې کېږي یو خو چلند دي توپیری چلند دي چې دوی سره کېږي، بل تل دا ویل کېږي چې ته ښځه یې دلته چې په یو اداره کې ته کار کوې ته د یو نارینه په تر اندازې پورې نشي کولای چې سم کار وکړي یا تر هم د یو نارینه لکه کم اندازه پورې چې هغه په یو اداره کې څومره سهم ورته ورکول کېږي یا څومره اهمیت او ارزښت ورته ورکول کېږي دومره ښځو ته اهمیت نه ورکول کېږي، یا هم بار بار دا ورته ویل کېږي چې ته دومره نه پوهېږې په دې کار باندې، یا هم تر ډېره پورې موږ او تاسو کې وګورو د اداري برخو کې یا هم منیجمنت برخه شوله یا هم داسې برخې چې مهمې برخې دي نو تر ډېره پورې ښځو ته هلته سهم نه ورکول کېږي یا ونډه نه ورته ورکول کېږي. ورته ویل کېږي چې ته نشې کولای چې د مدیریت سم وکړې یا هم ته یو ځای را کنټرول کړې، ځکه چې ستا عقل کم دی او ستا پوهه دومره نه ده. خو خپله هم دا لاملونه دي چې کېدای شي یو خدای چې ښځې په اسانه زړه نه ښه کوي چې یوې ادارې ته لاړ شي هلته کار وکړي، او بل دا چې هغوی هم داسې پاتې کېږي نو هغوی نشي کولای چې په یوې اداره کې هم خپل آواز پورته کړي یا هم پرمخت تا ګوکړي، ځکه چې دوی ته چانس تل نه ورکول کیږي او بار بار دا ورته ویل کیږي چې ته نشي کولای. نو خکره خبر ده چې کله چانس ور نکړل شي هم دوی आवाज پورته نشي هم دا خندونه دوی د مخې نه لري نشي، نو هغه دی چې دغه تاوتری خوالی کا چورستر بره مل وړيږي. نو لبد مو
را فکر نه کوي چې تاسو ول چې چانس نه ورکول کیږي یا په یو شکل لغه تبيزي چلن کیږي. په ځینو مواردو کې په خپل مېرمنې هم کا دوی تک مسولیت ورسپارل کیږي، دوی وایي چې مونږ نه شو کولای یا په یو شکل هغه کوم فکر او نظر چې موجود دا غي ته دوی ډیر زر تسلیمي. دا هم د دغه ستونزې و برخه نه ده.
خو دا ځکه داسې کیږي چې بار بار چې یو مېرمن نه چانس واخیستل شي یا هم فرصتونه ته واخیستل شي یا هم ورته وویل شي چې ته نه پوهېږي، نو خپل خپل باور خپل ځان باندې د لاس ورکوي، خپل په ځان باندې بې باور کیږي چې ځاتمن څه نشم کولای. یا هم کوم بل مېرمن چې ګوري نو حتمان داسې فکر کوي چې دا به هم شاید یا زمانه به د دې پوهه کمه یا به دا هم زما په شانتي وي چې کم کار به سم نشي تر سره کولای. نو هغه ته رښتیا خبر هم ده چې کم مسولیت چې ورته سپارل کیږي نو هغه په اسانه نشي کولای چې هغه ومني یا هم په ځان باندې واخلي، ځکه چې هغه داسې فکر کوي چې زه نشم تر سره کولای، ځکه چې هغه ته بار بار دا خودل شوی وي دا ورته ویل شوی وي چې ته نشي کولای. نو هغه څنګه دې ته زړه ښه کیږي، څنګه داسې ذهنیت جوړ کړي چې دا مسولیت هغه ومني یا هم ووایي چې زه هم کولای شم دیو نارینه په شانتي هم دی یو بل روډ په شانتي چې هغه په یو دفتر کې په یو اداره کې ما سره کار کوي دغه په شانتي زه هم داسې یو کار په سمه توګه باندې تر سره کوم، هم خپل مسولیت په سمه توګه باندې لاسرسي ومم.
او په خپل دغه فکر موجودیت چې مثلا ک تاسو د ادارې خبره وکړه ک په یو ځای کې مېرمنې کار کوي او نسبت دې ته چې نارینه ل ته کار کوي نو دوی توانایي او ظرفیت او وړتیا به کموي، دغه فکر د لمنځه وړلو لپاره کوم اقدامات څه چې شوي تاسو ته څومره راضي یاست څومره کار شوی
حدیث صاحب تر ډیره هده پورې باید کار شوی او خو موږ هر ځل ویل دي چې د میرمنو برخه کې لکه تر ډیره پورې چې کم مسولیت چې لري دی برخه کې چې باید خپل دنده په سمه توګه باندې اجرا کړي هغه د خود چارو وزارت مسولیت دی چې له بده مرغه دوی خپل هغه کم دنده چې ده په سمه توګه نه دی اجرا کړي لکه دوی په دې برخه کې باید عامه پوهاوی ته کار وشي او دا عامه پوهاوی د دریو لارو نه کېدلی شي یو دا چې په خونځي کې په کومو خونځي کې چې نجونې زده کړې کوي په ځینې دینی مدرسو کې چې هلته زمونږ خویندې زمونږ میندې هلته په زده کړو باندې بوخته دي همداشان په جمعتونو کې لکه زمونږ کوم دینی علما چې دي دوی کولای شي چې په خطبو کې لکه دا بیان کړي چې ښځې په ټولنه کې څومره حقوق لري اسلام کوم حقوق دوی ته ورکړي دي نو همدا کېدلی شي چې یو دا چې نارینه زمونږ پوه شي په دې باندې چې ښځې څومره مسؤلیت لري څومره حق حقوق لري د نارینه وو تر څنګ او په دې باندې خپل ښځې هم په دې پوهېدلی شي چې دوی څومره حق لري څنګه څومره حقوق لري دوی څنګه کولای شي له کومو لارو نه کولای شي چې خپل حق حقوق ترلاسه کړي
بلې مننه تاسو ته بیرته راګرځو خدمت اوریدونکو 0092255095 مو د اړیکو شمیرې دي تاسو هم کولای شئ را سره تماس ونیسئ یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی بلې سلام ستړي مشي خبرونه ته خراب کړ
اولی محترم محمد عزیز پردیس تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنې مېلمنې ته سلام وړاندې کوم پښتون یم
قاری صاحب پښتون خراب دي خبرونه ته مهرباني
هم تشکر ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده خو دا دی چې جامع د عمل واغونځي او خلک اغایي اشل کې واقعا دغه لاملونه چې د شذو د بیا سوادي د تعلیم مخه نشي او شذو څخه سوادي راولي ونده لامل خو دغه دي چې اصلا یو خو ادمي اغایي ده او بل دا دی چې خرافات رواجات او انانات او رسوم چې موږ خپل په وطن کې لرو دا حاکم دي تر ننه پورې خلک پر هغه خرافات او رواجات باندې روان دي تاسو ګوري جاپان او افغانستان په یو ځای په اورز باندې خپل ازادي اخیسته نن جاپان هغه دي چې فضا او سکینو ته شي یو کورای ماتاب ته او د افغانستان نورو شي خصوصا شي تر اوسه په خاورې کې ورغړي دا معنا دا چې موږ مست اغاینه د راکو سره یو مست تر اوسه پر افغانستان اول ریواجات باندې روان یو او بل خبره دا ده چې یو شذ په مشکل دا ریواج دی یعنی پردنده افغانستان په خلکو کې خپل پښو باندې لو کوي خپل پښو باندې واسه کوي خپل پښو باندې والي ګوري مالونه په ګوري ولیکن چورته شروع خپل شذ خپل نور تعلیم ته واچوي زما نور مکتبی کیږي د کار خرابېږي معنا دا ده د حیا کیږي زذر توان زوایم چې یو سړی خپل په لور باندې غوا ګوري او واسه کوي لو کوي او خپل د لور د نوم د اخیصو څخه عادت کوي زما په نظر و یو متینی او متین اعظم او یو شکلی مبارزه ته یو چنګي مبارزه ته اساسه زما په نظر چې باید موږ خوندې تر قیامت چې په پات نشي او لرغونی مبارزه وکړي واقعا څنګه مبارزه وکړي هر شذ که خپل حقوق په دلار سره شریکي چې پلار زما دغه حقوق دي ته زما حقوق ومنه یو ورځ به خوشحاله ورسره وکړي دوی به ورسره وکړي درې به ورسره وکړي اخر د افطار مجبور دي چې شذ خپل د میړه سره خپل حقوق شریک کم ده چې خپل دوی ورور سره خپل د قوم سره خپل د قوم د مجلس نو دا تر عمومي نظر به تیرېږم دا څه ناسه ده چې ورکول شي سنوی برکت دی او د بازي علماء او اگر چې مشکل ز خپل در ته مشکل ول نه ادا کړی د سوزو مبارکي موږ دې ته ملامت یو خو بیا نه افتخار لرو چې د خو اغه څه لرو د خور سیم پښتنه داد څنګه کېدلی شي اصلا بیل اگاهي اگاهي خو سناسه یا ورکول شي نه ده څنګه کېدلی شي چې دغه دغه خوشونته څخه دغه بدبختی څخه راووزي څنګه کېدلی شي
بله ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیول او زمونږ مشنه اوریدونکو دی قدر من اوریدونکو د خبرونې نننې موضوع دا چې افغان میرمنې کوم څه خندونه شته دي چې د دوی مخانی سي تر څو دوی د خپل حق حقونو ادي خپل غوښتنه ونه شي کړی هغه په مختلفو برخو کې وي یو بل اوریدونکو هم لرو سلام ستړي مو شیخ پرون ته خراب لې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما السلام علیکم فردیس صاحب سلامونه او نیک هلی مومن خوځو کې چرته ورو او جوړ دوی نرمر جان زیرک د خوست ولایت نظر سره تماس څنګه ته همیشه نه ګډنوال
زیرک صاحب خوست نه خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړو
قربان دي مهرباني دا چې جناب فردیس صاحب زه هم دومره ویلای شم چې بدن موږ په دغه کې ستونزه ولرو چې که چېرته یوه دوسیه ښه وڅېړل شي په هغه دوسیه باندې کار وشي چې یو بندي چې دی لا زیاتو کالونو راهیسې جیل کې ډېرې ټینګ تر کړی خو ښه دی عقل که هغه دوسیه لږه زنډېږي شاید چې ستونزې به مخ ته پیدا کېږي. خو زه دومره ویلی شم چې یوه دوسیه په دغسې وخت کې وڅېړل شي چې هغه دوسیه زنډول شوې وي حد عقل چې هغه دوسیه به کومه ستونزې مخته چې پرتې ستونزې ونه جنای پردیس زه اوس ګورم چې اوس چې یوه دوسیه څېړل کېږي لږ وخت نیسي کله چې هغه دوسیه وڅېړل شي دغې بس لمل وګرځي چې هغه دوسیه ټیم وځي. نو زه ویلی شم چې که چېرته یو جرم چا کړی وي یا دوسیه زر وڅېړل شي
بل زیرک صاحب ټلیفون مقطع کوي او پوښتنه مې کوله چې کېدای شي دا راته ووایه چې په خوست کې هلته کله چې میرمنې له ستونزو سره مخ کېږي مختلفې ستونزې کورنۍ ستونزې وي دوی څومره دغه عدلي او قضایي بنسټونو ته د دوی مراجعه څومره ده زیاته ده کمه ده که کمه ده دلیل یې په څه کې ده تاسو ته معلومات شته؟
مننه کوم جناب ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دا چې دلته که ستونزې د خلکو په برخ کې اوسېږي چې آیا ښه دی څومره د دغې ستونزو سره مخ نو که درته ووایم جناب پردیس په حد اقل دی کولی شي چې د دغې زور شي په خپل ستونزې ورته پیشنهاد کړي او د دې ووایي چې مثال موږ له دغې ستونزې سره مخامخ یو. خو درته ووایم جناب پردیس په خوست کې ما لیدلې بي وخت یې دغه ستونزه بي دي چې مثال دی ورشي د خپل ستونزې ورته پیشنهاد کی ورته وړاندې کی چې مثال مونږ دغه ستونزه سره مخامخ یو کدي څنګه طرف لګي ونه شو مرنه ونه شي کیدای شي اینده کې
بله ډیر مننه کوم زیرک صاحب خوست نه تماس نیولې اوس مونږ مشنه اوریدونکې د زیرک صاحب فکر کوم یو بل اوریدونکې مشته دوی بمرا واخلو. بله سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. وعلیکم السلام مهربانی لکم سینما اڑی کنی ولی نو مرات وے ورور
بلے کدی سلام تاس او مرخیل فور سلام مر بیل من گلاس سر پڑی کم.
وعلیکم السلام ہلمن ولایت خا دانم دراتا یوزل بی وے وب خور
محمد قاسم زواک. محمد قاسم
زواک صاحب خبرونه ته خراغلی
ډېره مننه کوم وکیلم د ښځو په وړاندې اوندسه دې ډېر دي وکیلم که وګورو په کورنۍ کې او که په دفترونو کې ډېر دي. خو متاسفانه چې هغه ښځې چې په ادارو کار کوي چې هغه د ډېر مشکلات سره مخامخ دي د ځینې اشخاص لخوا زغوره کېږي چې دوی خپل آواز اوچتولی شي چې دا یو ډېر لویه ستونزه ده په ادارو کې او بله ستونزه په کورنۍ کې دي چې د ډېرو مشکلاتو سره دوی مخامخ دي که هغه د کورنۍ دوی مشکلات لري په دا کورونی کې هم د خپل مشکلات نشي بیانولای یعنی بیرون نشي ځان کوي. نو ما د خپل سره د اله ده چې کپې دارو ته مشکل لري هغه جر سره یا د شو چار وزاره سره یا په خو ولایت کې راځي سره خپل اړیکه ونیسي چې دا د ریاست کې دا کا سره کوم مشکل لري هغه جدي توجه باید والی صاحب کې یا د ادارې مسؤل ته وکړي یعنی مشکلات دي چې موږ څه دي دي په
دې سره. او کچیر ته غږ نه پورته کوي څه فکر کوي ک یو مرمن په هر ځای کې چې وی لستون سره مخ وي او غږ نه پورته کوي نو ساسو له نظر هغه بد واقع به څه کېدای شي؟
او تر دې سم مثلا کدا شته چې په ادارې کار کوي او کیا په کورنۍ کې ژوند کوي هغه کدا ستون سره لږ غریوانی وي کدا ستونزه دی او چاته نه کې خپل یعنی د دې ځغ مشکلات سره بس تر مو دا موجي یعنی کپې ادارې کې یو څه کار کوي هغه خپل وظیفه هم لاس ور کوي صدا خاطر صدا مشکل د مشکل تر موجي یعنی کوم مشکل لري نو هغه نه دی بیانولی د دې وظیفه هم لاس ور کوي او مشکلات هم کته کوي چې د وظیفه لاس ور کوي په کور ژوند تر خوري حتی د مکتب هم کې ځان او ځان وزن هم کوي.
ډیر زیاته مننه کوم زواک صاحب هلمند نه تماس نیولای وو. مقدر منوریدون کو دیو دمی وخر رسیدل ل دمی ورست به هم ل تاسو سره یو بحث د مور کو.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.pakhtunkhwaja.org.
به هم ستړي مشایخ پروانه ته خراغلی مهرباني وکړئ مرخیل صاحب اوریدونکو خپل نظریات هم لرل فکر کوم یو دوه پوښتنې مطرح کړئ تاسو به دښ کړئ
bale حدیث صاحب لکه مپیل کې پښتون صاحب اړیکه نیولې و او دی ورور خپل پوښتنه مطرح کړله چې پرته له امو په هوینه مونږ څنګه کولای شو دغه بدبختی د پای ټکی کیدو دې پوښتنې درازو ادا چې لکه څنګه مې چې مخ کې دا وکړله چې په دې برخه کې امو په هوی برخه کې لکه څنګه چې ما ویل چې د حج او وزارت د پوهنې وزارت د خوځو وزارت د چې دی برخه کې دوی مسولیت چې دوی باید خپل دنده اجرا کړي خو لبته مرغه چې دوی ایس یو خپل غدنده په سمتوګه نه اجرا کړي د غي تر څنګه وایو چې وس یو لوی استونزه دا ده چې خزه کچيري او غوړي چې خپل اواز پورته کړي خپل حق تر لاسه کړي یو خدا حدیث چې په افغاني ټولنه کې په ځینی کلتور دودونه دی هم ځینې محدودیتونه دي چې زمونږ خويندې مېندې ورسره مخ دي نو عدالت یو د مخزو هغه د کور مسله شول چې هغه د خور د مور یا د کور د لور هغه خخیدل یا هم دغه یو کفن شو تدفین او کوم مسله چې د ټول په ورور په پلار باندې کیږي نو کله چې دوی د میراث مسله مطرح کینو بیا داسې ورته ویل کیږي د پلار د خونې د ورونو د خونې چې کته چې د میراث مسله مطرح کینو بیا ستاغه کفن کول یا ستاخه خبل به زمونږ مسولیت نه دی نو دې لپاره چې دا یو شرم نشي ورته یا هم پیغور ورته جوړ نشي نو دې لپاره هم د خپل आवाज نه اوچتوي د خپل مخلص چپ ساتي همدا شن کو وایو چې ځینی وخت زمونږ میرمن یا هم زمونږ ځینی خويند چې دی دوی کچره په اداره کې هم په کور کې ځینو ستونزو ځینو مشکلات سره دوی مخ شي دوی نشي کولای چې ځینو ادارو ته هم مراجعه وکړي ځکه چې داسې باوري یا هم داسې معتبر مرجع نشته چې دوی لاړ شي ال تخپل سوز دغه د لارې نه حل کړي ځکه چې یو خوادلی او قضایي ارګانونه شول چې دغه کار هم ډیر زیات سخت دی هم د هغه خپل حق او حقوق ترلاسه کول پر ځای باندې نور سرګردانی دی هم نور سوز دی چې دوی ورسره مخ کیږي نو د دې لپاره چې دوی وشي کولای چې خپل حق او حقوق باندې پوه شي خپل حق ترلاسه کړي لمړی لارې پرته دینه چې مو په هوی برخه کې کار وشي لواده مرغ په افغانستان کې خو په خاص په ملر نه ورته کیږي بیا بل خصوص په لرو پرتو سیمو کې په پلازمینه کابل کې بشوي وي خو به هم خل راي ده چې خپل مېرمنې تعلیم وکړي دوی کچري خپل په دې باندې پوي شي چې دوی حق او حقوق زده او دوی نور خويندې مېندې خپل پوي کړي دوی خپل راتلونکو لورګان خپل راتلونکو نسلونه پوي کړي نو هغه د چې دغه بدبختي او ټغر به هم ورو ورو افغانستان یا هم لدغه ټول نه به ورو ورو وچت شي نو دوی هله ده چې د دې ورو ورو پښتنه هم مزوب شي
بله زیرک صاحب یو بل اوریدون کې تماس هغه پختن نه لر خپل نظر شریک اوریدون کو 0922 255 0995 15 13 مو د اړیکو شمیرې دی کول شي را سره تماس ونیسي اوریدون کې لرو بله سلام ستړي مشه پرون ته خراب بله سلام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی خبرونه تخراغ لیبرو مهربانی خبر یو کیسه سوغک لرو اوریدونکو کلچ تماس نیسینو خبر یو کی زکنور اوریدونکو په لاین کې وچ د نور وخت ځای نشي بل سلام ستړي مشي سلام ستړي مشي خبرونه تخراغ لې
سلام علیکم روزا
وعلیکم السلام مهربانی فکر کوم اوریدونکو کلام چې تماس نیسي نو په خبرونه کې له مختلف سیمو اوریدونکو اڅه کوي چې تماس نیسي نو خپل نظر یا پښتنه کلری له موږ سره زر شریک کوي او وخت لطفا مزای کوي چې د نور وخت ځای نشي بلې سلام ستړي مشي ها په حال فکر کوم تاسو څنګه شته امر خیل سي که زما غږ اورې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ساسو غږ منګلرو خبرې وکړئ
دا زده راځو کارکونکو تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
زما یو دو پیشنهادونه دی وروره دغه چې د حقوق بشر به خوځو غوښته دا خو مونږ منو مګر یو موضوع څنګه بل موضوع هم د وروره په افغانستان کې داسې کارونه شوي چې په کور کې یو معمولي خبرې سره دغه ښځه لاړه شي د پلار وروره او طلاق واخلي په خپل سر باندې. د دې موضوعاتو باره کې ملت سره دغه وکړي دا د حقوق بشر د زنانو حقوق د سړو حقوق هم تاسو لږ زره وایه مراعت وکړي دغه ښځو حقوق نه دي کړنو یو سړی ډېر په تکلیف واده کوي وروره او هغه بیا لاړ شي صاحب معمولي خبره باندې ښځه لاړه شي په کور کې کینې نو دومره ازادي نو زما په نظر ډېره کړنه.
صحیح ډېره مننه کوم. بل تماس هم لرو دوی به هم را واخلو د خبرونې وروستی اورېدونکی. سلام ستړي مشي خبرونې ته ښه راغلی.
مننه علیت الله خبره برهاني خبرې کوم لوګر ولس.
برهاني صاحب خبرونې ته ښه راغلی له لوګر نه.
ډېره مننه دا چې د ښځو حقوق باره کې نو ګورنه څه وینا تاسو
مهرباني وکړئ.
څنګه چې قرآن کریم کې او اسلام کې همداسې ښځو ته په صحیح توګه سره تاریخ حقوق ورکړل شوي دي داسې نه سبا کوم مثلا هغه چې نو دا د هغه اسلام کې ټول مثلا ویل چې ښځه مثلا حقوق لري په سړي باندې سړي په ښځه باندې حقوق لري نو په شپه کې دا هر څه بیان شوي دي او دا نړۍ حقوق چې کوم هر پکې دا ډېر لوی سفیر لري ځکه چې الله شرف فرمایي چې خیر نه پیبیوتو کې مینه ښځه دې په خپلو کورونو کې کینی نفقه او هغه
بله مننه کوم ستاسو نظر مو واورید رادیو واس مم چیګو اوریدونکو له تاسو مننه کوم. امر خیل صاحب یو رور دی ګیلا لرله چې سړیم باید حقوق مراد کی او خزم البته ده
د نارینه او حقوق باید پام کې ونیسي. خو خبره ده چې وس کچېرې نو کزمونګه یو امینه متل دی چې بار بار مونږ وایو چې یو لاس نه ټک نه کیږي. نو کچېرې دوی په کور کې خپل برخورد سم کړی د میرمنو سره یا هم دوی چلند سم وي یا هم دوی د یو بل هغه کم یو بل ته احترام او درناوی متقبل ولري یا هم دوی د یو بل حقوق په پام کې ونیسي نو هغه د چیز کله به دوی په مینس کې هم دوی په شخصي ژوند کې به هیڅ کلام داسې ستونزې رامنځته نه شي چې خدای مکړه د هغې د وجې نه دوی هم دوی مسله طلاق ته ورسیږي یا هم داسې نورې ستونزې رامنځته شي چې د دوی مینس کې بیلوالی راشي. خو همدغه ده چې دوی که چیرې بس نارینه که یوه خبره کوي ښځه دویمه خبره ده بس د هغې غوږ نه نیسي یا هم که نارینه یو که ښځه یو څه وایي نارینه بل څه وایي یا هم وایي چې ته ښځه یو زه ستا خاوند یم او په دې کور کې زما حق ستا نه ډېر ده او ښځه به وایي چې نه زما ډېر ده. همدغه ده چې دغه خبرې او دغه بسونه د همدوی باعث کېږي چې بالاخره دوی په مینس کې هم دوی په شخصي ژوند کې هم دوی په هغه ژوند کې ډېرې ستونزې را ولاړې کړو چې بالاخره دغه ستونزې او دغه مشکلات دوی په ماشومانو باندې هم ډېر زیات ناوړه اغېز درلودلی شي.
بله یو وروستۍ شېبې د خبرونو فقط لنډ مو غواړم پیغام واخلم. مهرباني افغان مېرمن تاسو پیغام څه ده؟
بله زما ټولو ته هم دا پیغام ده هم د شپې بچي څومره خويندې څومره مېندې زما आवाज اوري دوی ته پکار ده چې دوی په پوره ډاډمنتیا باندې یو اداره کې کار وکړي په کور کې خپل مسولیتونه اومني او خپل مسولیتونه په ځان باندې اومني او د هغې ترڅنګ په سمه توګه باندې اجرا کړي او د دې ترڅنګ تل په همدې څنګه چې په یو نارینه په یو اداره کې په زړورتیا باندې کار کوي دوی هم داسې په زړورتیا او په پوره جرات او په پوره ډاډمنتیا باندې هلته کار وکړي. نو هیله ده چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او د دې ترڅنګ د ښځو هغه کم حق حقوق چې اوس له بده مرغه زمونږ ځینې میندې او خویندې زمونږ ډېری ښځینه طبې برخې دي دوی هم برخمنې شي او باخبره شي.
د همدې ورځې په هیله ډېره مننه کوم مدني فعاله شمع مرخیل چې له موږ سره ویل اورېدونکو له تاسو مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم د خدای په امان.
یخلکی با دنیا یار یخ چولے راونی سچ دل دروا چو ما یار یخ یخلکی با دنیا یار یخ یاتری دید کلو وخشو یار یخ یخلکی با دنیا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگے دنا یار یخ یخلکی با دنیا یار یخ مگر زنم زال یار یخ یخلکی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخلکی با دنا یار یخ تک در سپینا سپینا اوڑے یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ بس ملارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ خود نکڑم دخمنا نولی دما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ پات پغمان دلوری راگ یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ زما دیار دزلف بوی ما ترولینا یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ زدہل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ زدہل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ